ولسمشری د کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن د تیرې اونۍ په مناظره کې وشوې. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډېر صمیمي وو، کم پېښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
ستړي مشه او سلامونه مې ومنې. د آزادۍ چپو کې خبرونه ده. امریکا د خپل پوځي حضور پر ټیک 19 کال د بشپړې وطنې تر ټولو روښانه نخې څرګندې کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویل چې پاتې ټول اسکر به شاوخوا 15,000 تنه په څه باندې دوو میاشتو کې، یعنی تر کریسمسه، له افغانستانه ووزي. دا د دوو عسکرو د شتوالي په اړه په څه کم 24 ساعتو کې د امریکایي مشرانو دویمه او په عین حال کې متناقضه څرګندونه وه. مخکې د ملي امنیت سلاکار د بل کال تر لومړیو پورې نیمایي ته د دغه شمیر د کمولو خبر ورکړی وو. د ښاغلي ټرمپ اعلان د اکتوبر پر 8 یعنی ټیک پر همغه ورځ راغی چې سلفي جورج دبليو بوش 19 کال وړاندې په افغانستان کې پر طالب رژیم د پوځي گزارونو د پایل اعلان کړی وو. د دې پایل او د دې پای لاملونه څه وو او عواقب یې څه کېدلی شي؟ نن د آزادۍ چپو کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څېړو او تاسو ګران اوریدونکي به هم فرصت ولرئ چې وروسته شمیرې اعلانوم. زنګ راته ووهئ او له میلمنو نه پوښتنې وکړئ او په دغه موضوع کې نظر لري هغه راته څرګند کړئ. زموږ میلمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصاد استاد حمیدالله فاروقی، زه هم داود جنوشم. تاسو ټول ته د هرکلی په ویلو ګرانو میلمنو شکریا جانې غواړم. اول پیل تاسو را ته وکړئ. په سریزه کې ما وویل چې ښاغلی ټرمپ د وتلو اعلان کړی چې عسکر به په څه کم یا څه باندې دوو میاشتو کې وځي. دغه اعلان ستاسو له نظره څومره عملي دی؟ ځینې وایي چې کېدی شي عملي نه وي، یوازې تبلیغاتي وي او د داخلي مصرف لپاره وي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، تاسو قدرمن محترم میلمنو ته، استاد محترم فاروقی صاحب ته او ټول قدرمن اوریدونکو ته. زه کاملا په دې باندې باور لرم چې کوم اعلان یا کوم ټویټ چې ولسمشر ټرمپ کړی ویګا شوه، دا صرف د داخلي مصرف لپاره نه دی. چربیره پر دې چې داخلي مصرف ته توجه شوی ده، زه فکر کوم چې واضح پیامې په حقیقت کې د افغانستان چارواکو لپاره دی. چکه چیرته دغسې یو، یعنی زه دا نه ردوم چې دا به داخلي مصرف ونه لري، ځکه چې انتخاباتو وخت خامخا د دوی هر ټویټ کې دوی په پام کې نیسي چې څومره داخلي مسایلو باندې دا به اغېز وکړي. خو ځکه تر هغه بریدې چې موږ او تاسو پرې خبرې وکړې، یقیني هم دوی خپل ځواکونه ایستې دي او څنګه چې تاسو خبرې یاستې، حتی د کندهار کې چې د دوی تر ټولو ستر پوځي ځواک ځینونه په نړولو باندې دوی خپل کار پیل کړی، یعنی د تخریب موضوع هم را مخته کړی ده او کار جریان لري پرې. فکر کوم امریکایي ځواکونه نه د افغانستان لپاره په افغانستان کې راغلي وو او شته، او نه هم د طالبانو لپاره، دوی خپل ملي ګټې لپاره راغلي دي. نو لږ موږ به تمه شو کړو چې په دې سیمه او منطقه کې چې اوس نور راندرېو پکې پیل شوي دي، نور به څه وشي، ځکه چې زه فکر کوم دا ټویټ سرنوشت د افغانستان د خلکو نه ټاکي، د امریکایي قوتونو سرنوشت هم به نه ټاکي. دلته څومره چې د هغوی ستراتیژیکي ګټې خوندي ساتل کېږي، دوی به پاتې شي. هلته هم احتمال د دې شته چې لا نور ځواکونه هم دوی ولیږي، ځکه چې په منطقه کې موږ او تاسو وینو چې مخصوصا که چېرته د سوریې نه جنګیالي راشي قرباغ سیمې ته، ایران ډېر تحریکات پیل کړي، او همدارنګه روسیا په ځینې ځایونو کې خوشحاله ونه اوسي یا یو بل زور ازموینه د دوی په مابینځ کې، چین له دې وضعیت نه خوشحاله ونه اوسي، نو خامخا د مستقیم تاثیر د امریکا په سیاست په پوځي لحاظ باندې نه لري چې دوی په افغانستان کې تر ټولو ښه زای لري او ټول پوزي هدي د دې په لاس کې دي چې خاصه باندې هم بلاده او پیږي چې ترکان د افغانستان د نور هیوادونو کنټرول کې یا د تهدید په واسطه او یا هم د خپل پوزي قوا په واسطه.
مننه استاد فاروقی. البته د امریکا په سیاست کې دغه سي لوړې ژورې د افغانستان په حساب باندې څو ځل راغلي دي. مثلا هغه وخت چې ښاغلی اوباما ولسمشر هغه په انتخاباتي مبارزو کې ویلي چې عسکر به وباسي، خو کله چې ولسمشر شه برعکس په زرګونو حتی په عسکر یې په لسګونو زره نور واستول. تاسو څومره فکر کوئ سره له دې چې شکریه جان ویلي چې دا داخلي مصرف یې یعنی اړخ یې ضعیفه دی، عملی اړخ یې قوي دی چې کېدای شي دا کار وشي؟ خو دا هم ویل کېږي چې ښاغلی ټرمپ خبرې اړه یعنی کېدای شي یوه خبره یوه خو کې بیا تر اخره په هغه خبره کېدای شي ونه درېږي. دلته فکر کوئ دغسې بدلون احتمال شته؟
د خپل نامه د جنبش پښته او جنبش فیسټ بارګریتا تاسو درانه او معززو خبرګو ته سلامونه ونی کیږي ورکو او ټول ته خبر زوړم. د فکر کوم چې کتا شي دغه نه مخته لا شي همیشه د امریکای د خیدا یاد تاریخ کې ولسمشران د خپل کادیسوري په دوره کې متاسفانه تعهدات کړي دي او اعلامیې پخش کړي د امریکای په مختلفو پالیسیانو باندې خپل نظریات ورکړي، مګر هغه اکثرا د داخلي مصرف لپاره توجه شوی. دغه رسول چې بیګا ولسمشر ترامپ نشر په ذکر کوم چې هم د داخلي مصرف لپاره یو ضرورت و، کدې چې د دې موقف اوس د انتخاباتو کې ډېر لپاره مصروف نه دی. او له بلې خوا د افغانستان د سولې د مذاکراتو دا د بنبست چې متاسفانه په دې دوه درې هفتو کې یو نتیجې سره نه ورسېدلی، د افغانستان ولسمشر سفر دوهې ته او دغه پکتي چاته جوړ شوی، د دې لپاره هم فکر کوم دا پیام په همدې تاریخ باندې نشر شو چې دلته حداقل هغه کسانو ته چې دلته د امریکې د دوامداره حضور په رابطه باندې تصامیم ویسي یا فیصلې کي یا فکر کې، د هغې لپاره باید دوی بل رقم فکر وکړي. مګر پخپله دا پالیسي د ټرمپ حکومت چې تنوع د جنوب آسیا پالیسي مطرح شوه، د کاملا د هغې سره په تضاد کې دی. که تاسې هغه پالیسي ته نظر واچوئ، د اوباما د پالیسي سره په دې مخالف و چې اوباما خپل عسکرو د وتلو دپاره سکیجول او جدول آماده کړي وو، مګر د تاکید په دې و چې دا جدول طالبانو ته او مسلم مخالفین د حکومت ته یا نورو هغو ډلو ته پلو ته چې په دې منطقه کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې د پاکستان او د هند په سیمو کې چې دلته توریزم او د نورو هغه منابعو چې امریکایی او غربي منافع دلته تعبیدي، هغو هم په دې ساحه کې شامل کړي. دې لپاره د په وضاحت سره ویلي چې هغه پالیسي چې مخکې د غري اوباما لخوا مطرح شوی وو او د جدول د خروج تصویب کړی و چې په اتلسو میاشتو کې خپل عسکر دود راباسو، دا یو خراب پیام و چې د منطقې دغه لوبغاړو ته یې رسوله. په دې خاطر دوی د هغې سره مخالفت ویلي چې موږ خپل عسکر جدول نه کوو او مقاعد نه کوو تاریخ دپاره څومره چې ضرورت وي، د دې لپاره چې دا امریکایي منافع او برنامې دلته پلي کړو، د دې په خاطر د عسکر بل حضور ولري. په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دې وخت کې وګواړي چې دا خپل عسکر ټول وباسي او داسې یو حالت راولي چې د افغانستان ثبات نور هم شدمه وشي او دلته هغه
مننه لک استاد، تاسو خپل زیم بدل کی لک غ لویده په اخره کې. شکریہ جان استاد، زینو مسلو ته اشاره وکړه چې تقریبا په زینو برخې سره همغږي درلوده. فکر کوي یعنی دغه دوړو ارزون ته چې تاسو وګرځیدي ته په پام سره زینې په کابل کې دا عقیده لري چې وایي دغه اعلان د طالبانو دریز د دوهې په خبرو کې پیاوړی کوي. فکر کوي د دغه دوړو ترمن تاسو یو 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 رابطه ویني چې د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان نه وروسته ځکه طالبان یې په څو ساعتو کې هرکلی وکوي ویل چې دا یو سم شی دی، یو سم کار دی. یعنی خبرو کې به هم د دوی دریز پیاوړی کړي لکه کابل کې چې ځینې وایي.
کوم چې ولسمشر ټرمپ دې ته ضرورت نه لري چې طالبانو ته په دې خبره باندې یا د څه خبره امتیاز ورکړي یا بونس ورکړي، ځکه چې اما په باور باندې سمدلاسه هغوی ته هومره ځایګاه او موقف ورکړل شوی دی چې هضمول یې طالبانو لپاره اوس ډېر سخت دی، ځکه چې دوی لومړی ځل لپاره دسی امتیازات تر لاسه کوي او په دې نړیواله کچه باندې دوی ملاقاتونه لري او پیژندل شوی دي چې خپل وکیل نه پیژندل شوی. نو زه فکر کوم دغه خبرې مافان باندې طالبانو لپاره ډېر ښه نه راځي، مګر خامخا طالبان د دې نه خپل عسکرو لپاره ګټه اخلي او هغوی ته دا غواړي وښيي چې یعنی د هغوی د فشارونو له امله دا د امریکایي قوه د افغانستان نه وځي او غواړي چې دغه کریډیټ ځان ته واخلي. که څه هم تر اوسه پورې بیخي معلومه نه ده چې دا وضعیت څه رقم کېږي لکه چې ما مخکې وویله، خو یو شی په دې خبرو کې ډیر واضح او ډیر ښکاره دی، هغه دا چې موږ خپل ډیپلوماسي او خپل سیاسي وضعیت هم ډیر کړکېچن دی. دا خبره کېدای شي طالبانو ته ډیر مهم واقع شي ځکه چې دوی دا به ځان ته امتیاز ګڼي، مګر متاسفانه په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او نظامي لحاظ افغانانو ته کوم افغانان په افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته ډېر تاوان رسي. تاسو به ډېر ژر ووینئ چې افغاني بیا به ډېر کته راشي، بیا بد امنی به نور هم زیاته شي، خلک بیا به په یو څه پسې ګرځي چې چېرته لاړ شو، جنګ به راشي، طالبان به راشي.
رواني اغیز به ډېر ستر وي تر عملي اغیز، فکر کوي؟
بالکل، بله، او هم رواني او اقتصادي.
ډېره مننه فاروقی صاحب. تاسو څومره همعقیده سیل دې سره چې هغه څوک چې موږ د کابل کې ځینې نظریې چې ځان ته معلومې کړې هغوی وایي چې دا اعلان د طالب دریځ چې تر اوسه پورې په دوحې په خبرو کې درلودو د هیڅ شي نه دی تیر شوی یا ډېر کم تیر شوی دی، دا به نور هم پیاوړی کړي، دا منئ؟ فکر کوئ دغسې به وشي؟
یقین سره، په تعصب سره د امریکا د حکومت پالیسي په دغه د مذاکرات پر اساس دا د اوله مرحله کې تر اوسه پورې څنګه یو سیستم روان دی چې دغه حالات چې دا اوس موجود دي زیات شوی او دغه عدم د توازن ته ایجاد شو. متاسفانه د غو د خراب عمل کردونه و چې دغه زمینه طالبانو ته برابره کړه چې دوی اوس د نورو فکرو سره په دې مذاکرات کې سره اغې دي لګیا دي او هغه تبایی چې دی ولس ورسره مخ دی، دغه تلفات چې په جامعه کې ده، دومره ناخواړې چې د تحلیلېږي، دلته د عادي خلکو په ژوندانه کې دومره فشار دی. متاسفانه دا نور هم زیاته شوی. زه فکر کوم چې دا که چېرته د داخلي مصرف لپاره هم دا تصمیم نیول شوی او کاملي وشي او نه شي، عملي اقدامات او څوی میدان کې اقدامات او نتایج به ممکن لري بل رقمي، مګر د سایکولوژي له لحاظه، د ولس د رواني له لحاظه متاسفانه دا به هوا او په عین حال کې د طالبانو په اوچت صفوفو کې د رواني حالت د تغییر په خاطر به یعنی یو منفي هغه وي تاثیرات وي او دا متاسفانه شته. او نه پوهېږم چې د امریکي متحده ایالات سربېره په دې چې پوهېږي چې دلته هغه د دوی د ستراتیژیک هدف په منطقه کې لري او د افغانستان ثبات او د افغانستان جایگاه چه دیگه منطقی برای بتبانی لری متاسفانه دا دیگه طول ها هو اهداف صرف تزار کرده، مگر در پلاتیلیم دو خالو که در پاریسیانی چه روانی دی در یو داره بندی روانه دا او دا هم دیگه تداوم بانی یو بحث بچه قبل دیت اغل اندخنی دا او دا باید جدی ونی بلسی.
من شکر جان که څه هم یعنی د امریکا اعلان به لروانی په لوه غیز به ډیر سری، خو عملی په لوه دوی ډیر لک شمیر اسکر درلودل او هغه هم په دغه تیرو یند 2014 کال نه رئیس ورور له جګړو نه وتلی نه وځي. امریکایان د نور بهرنیان هم ډیر کم داسې پک شوی چې د یو هوایی گذار کې برخه اخیستی وي. فکر کوي چې عملی اغیز به مولر یعنی د فارس کو چې د تر دسمبر اوتل د نوی کال تر پیله پورې اوتل عملی اغیز به د جګړې په ډګر ولري؟
څه فکر کوم د جګړې په ډګر کې به ډیر عملی اغیز ونه لري، ځکه اوس هم زموږ په امنیتي قواو کې د سه ځواکونه شته چې هغوی د امریکایانو مارین په سطح باندې روزل شوي دي او دا فرصت زموږ خپل هغه پوځیانو ته به لا ډېر مساعد کړي چې خپله د جګړې واک او د حمله واک په اختیار کې ولري. زه فکر کوم چې وړم یو موضوع ته په ښکاره ډول باندې اشاره وکم، تر کومه چې هغه تحلیلونه د امریکا پوځیانو لخوا نه ویل کېږي او هغه تحلیلونه چې د اوسنۍ ادارې ترامپ لخوا نه او د هغوی شاوخوا خلکو لخوا نه ویل کېږي، ډېر ښکاره تضاد د دوی په فکر او ستراتیژي د افغانستان پاکله باندې شته. امریکایی پوزیان په دې باندې ډېر باور لري، حتی امریکایی سناتوران او کانګرس خلک چې موږ ولیدل چې زلمی خلیلزاده غوښته و نو هلته دوی خپل اندېښنې د افغانستان او کوم د چا خبره هغه قرباني چې دوی ورکړې وه مصرف چې ورکړې وه په هغې باندې لرله او پوښتنې ورنه وکړلې. مګر که دوی خود سي یو دم دوی ټول لاړ شي، اول خو زه فکر نه کوم چې دا به یو معقوله سیاسی استراتیژیک تصمیم می چې عملی شي. د دې ترڅنګ زما په هند دغه اختلاف د نظر د سیاسیون او پوزیون دنه کې امریکا کې بلا نور هم ډیر کی هیر هم نشي چې امریکا اضافه تر درې زره پورې خپل پوزیان له لاسه ورکړي دي په افغانستان کې. همدارنګه دوی سربیره پر دې چې خپل پوزیان یې له لاسه ورکړي دي په میلیاردونو ډالر باندې سرمایه گذاري کړي. د دې ترڅنګ هغوی خپل راتلونکي ستراتیژي لپاره هم افغانستان ته ضرورت لري. نو دا هغه شیان دي چې که چېرته د میز په سر باندې کېښودل شي خامخا د سیاسي نو موضوع او د هغه پوځي مسایل په ټکر کې راځي. پاتې شوله د افغانستان، زه فکر کوم په افغانستان کې دننه موږ د خپل پوځیانو په منځ کې د مورال او ظرفیت کمی نه لرو، مګر د اداره او قمانده نشتون، تجربه اداره خلق پکې نشته. دغه د دې باعث کیږي چې موږ په پوځي ډګر کې لکه څنګه چې باید وځلیږو لاسته راوړنې ولرو نه لرو. سربیره پر دې د فساد موضوع هم ډېر زموږ پوځیانو ته لانجمنه او ستونزمنه شوې ده، او سیاسي کول د هرې موضوع هم د دې باعث کیږي چې موږ ونشو کولای چې هغه اساسي مسایلو باندې چې په هغه کې د امنیت ټینګول دی، امنیت ساتل دی او د عدالت او قانون تطبیق دی هغه ته لاسرسی لري.
مننه استاد فاروقی. شکر جانی وی هی موضوع ته اشاره وکړه چې که امریکایان و هموزی افغان ځواکونه دا وړتیا لري ځینې قطعات یې ښه روزل شوي دي چې جګړه وکړي. ما ته د 1990 کال د شوروي اتحاد د وتلو وخت را یادېږي. زه هغه وخت په شوروي کې محصل وم او لیدل مې چې بهرني ځواکونه وتل. افغانستان ډېر پیاوړی پوځ درلود د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ باندې، او روسانو یا شوروي اتحاد هم دوی ته پرله پسې وسلې رالېږلې او دوی وکولی شو چې لږ تر لږه دوه درې کاله شتوالي ته دوام وکړي. فکر کوي چې هغه وخت چې مورال ولوي د علت دا و چې دننه په نظام کې دغه سي اختلافونه رالل. فکر کوي د دغه وسنی حالت چې څه پیښیږي شباهت څومره د 1990 کال د فبروري له پیښو سره، یعنی دا واغه سره شباهت لري، څومره ورتواله لري فکر کوي؟
زه فکر کوم چې ډېر تفاوت عمیق موجود دی. نن د افغانستان ولس هغه ولس نه دی. دغه افغانستان د دولت او دغه دولت سره ډېر جدي تفاوت موجود دی. د موږ د نظامی قوتونو دغه وخت د نظامی قوتونو سره نظامی بخلې او نظامی تجهیزات اوس همره تفاوت دی. موږ اوس نظامی قوتونه د 3000 یا سیز باندې د کوم مسلح هغه لرو نظامی قوت لرو، مګر په هغه دوره کې تعداد مسلح کسانو ډېر نه و. دي قوا مسلح قوا دې سمو چې تاسو که په یاد ولرې د ټکنالوژي په وخت کې د ټکنالوژي مجبور شو چې هیڅ ته مراجعه وکړي او د هیڅ هغه نظامی سربازان چې خپل ملکی کسانو د غوف وسیله باندې دغه توانیدل چې جوړه په جنگ کې مقاومت وکړي او د نور تعدیدات چې دولت موجود دغه نه کار واخلي او تخت له جبهاتو نه د نظامی صفوفونه په دې اندازې سره زیات وو چې دولت په ډېر مشکلاتو سره خپل دا تشکیلات پوره کوو، مګر وروسته چې وینئ چې په سلهاوو کسه هره ورځ دغه صفوف کې جذبېږي تر هغو پورې چې دغه مالي امکانات موجود وي او د امریکا او د غربي هېوادو دغه مالي تعبدات چې اوس زموږ مسلح قواوو ته ورکوي تر هغو چې دا
زما پوښتنه هم کټ مټ همدغه موضوع پورې وه. زما پوښتنه همدا وه ځکه چې کله چې مې شوروي کې د خپل زده کړو مسلې ته اشاره کوله، ما په خپل لیدل چې د تاشکند له هوایي ډګر نه یعنی شاهد یم، د ورځې په لسګونو الوتنې کېدلې، مهمات او نور شیان کابل ته رسول، اوس هم دغه سجمنه شته. فکر کوي که ځواکونه وځي او له افغانستان نه د لویدیځ زړه مړیږي چې بس نور څه پی وکړو، دغه مرسته به دوام وکړي او کې ونه کړله څه پیښېدلی شي؟ اصلي پوښتنه زما دغه وه.
نو جنبش ما مخیار دو کاوزه حتی به نظامی او تجهیزاتی امکانات به کابل تراتو، مگر مالی امکانات خود دی شوروی اتحاد سره موجود دو تاش په وخت یاد تر چې اتحاد شوروی په حال سقوط کې وو، دغه سره د امکانات مالی نه موجود چې د کابل دستګاه دی وچری، په دې خاطر تنها د زاړه تجهیزاتی او امکانات چې له دوی سره په پخې کې بګدامو کې پراته وو هغه به سره لګل، مگر دلته په دستګاه کې په داخل د نظام کې د تماش کار وو، د تدانور مسارف کار وو، د تجهیزات و تنبیل دیده مواد غذایی دی عشید پر دسته دغه وخت حکومت دې مسایل ته لاسرسی نه درلوده، مگر اوس دغه تعهد چې دا موجود دی د افغانستان د بنګلی مقاولات چې امریکایانو سره یې لري او د ناتو سره لري نور غربي هیوادو سره لري، دلته یو کافي اندازه مالي امکانات دولت او زموږ مسلح قوات تعهد موجود دی، قوت هم موجود دی، مورال هم موجود دی، دلته انتظامات هم په شروع کالو کې راغلی، دلته ولس تغیر کړی، دلته خلک تعلیم یافته شوي دي، خلک احساسات د وطن په مقابل کې دی، د خاورې په مقابل کې کاملا متفاوت دی. هلته تنها یو کلتاش پیاز دی، یو حزب ډیموکراتیک تنها هغه درلوده، تعهد درلوده د دې، مګر نور ولس له حکومت نه له حکومت سره له نظام سره له نظامیانو سره جلا و، په دې خاطر کاملا د حالت متفاوت دی. په دې خاطر زه فکر کوم چې که چېرته دا نظامیان وځي، زه له سفیر صاحب سره موافق یم چې دا به په ډګر کې په میدان کې به ډېر تاثیر ونه کړي، لکه چې په درېو کالو کې چې دا قوتونه د ماموریت قاطع دلته فعالیت کې دوی 95% د دوی تلاشونه د دوی همکارۍ سره تعلیمي تربیې لپاره دی، د نظامیانو دوی کوم فعالیتو کې سان نه اخلي، مګر دا چې د دوی خپله ګټې په جریان کې دوی باندې کوم تعرض تجاوز شوی، په دې خاطر زه عقیده لرم چې دا حالت له هغه حالت سره موږ باید قطعا مقایسه نه کړو، مګر دلته دولت سره د دولت لپاره زموږ د مشرانو لپاره ضرور ده چې ځکه په ملي وحدت باندې کار وشي، په دې رفع اختلافات سیاسي باندې کار وشي، بلکې د فساد سره په مقابله وشي، دلته د حکومت داری په رابطه باندې باید عمیق کار وشي چې دغه د ولس فاصله له دولت نه راکمه کړي. زه فکر کوم چې دا د موږ د نظامیان په میدان کې ثابته کړی چې ډېر مدانګي شجاعت او د میړانه سره جنګیږي، او دوی لپاره هېڅ قابل د هغه اندېښنې حالت نه ایجادوي.
مننه استاد فاروقی. البته په دغه برخه کې نورې پوښتنې دا چې عسکر هغه وخت تښتېدل اوس څنګه دي، یا مثلا هغه وخت کې د ګاونډیو رول څه اوس څنګه دی، په دې کې ډېر غږېدلی شو مادامو د بحث موضوع نه ده، که اجازه مو وي اوریدونکو ته بل لږ وخت ورکو چې دوی هم خپلې پوښتنې کلري له تاسو نه وکړي. اوریدونکو له دغه خبرتیا نه وروسته تاسو ته شمیرې اعلانوم، قلم او کاغذ مو چمتو کړئ، که زنګ راوهئ نو موږ درته منتظر یو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نو دا اوریدونکو د ګډون لپاره د کابل شمیرې دي 0922 255 او 0999 203 540. له بهر نه که زنګ وهئ 0000 420 1 40 50 1. سکایپ هم ده رادیو تکه آزادی. نو وګورو چې اوریدونکو شته مهرباني وکړئ لټول نه هیله کوم چې وګدې تبصره مکوې، پښتنه کلری وی کی موضوع معلومه ده او لمړی په پایل کې خپل ځان معرفي کړئ، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، احمد نبی هم ده هلمند څخه د نلمنو څخه یو دوه پښتنه لرم.
مهرباني احمد نبی.
یو پښتنه خو خمیداده د ملمنو څخه چې د هغه وخت د نجیب الله د حکومت هغه یو ګوند و، یو حکومت یې اوس حکومت یو پینه کړی حکومت دی چې د هر طرف لکه د مسکین سړي کمیس یو پینه ورته پرته ده. نو که سبا دا دغه کیږي هر یو به جلا جلا کیږي. ځان یوه پوښتنه د دوی نظر غواړم باندې اوریا بل پښتنه می دا ده چې په افغانستان کې دوی رواني رواني خا دغه به خلکو ته پیښې چې هغه د ترامپ امید نه چې د ترامپ ته امید هغه پر خدای کې ده نه لري هغه خدای ته امید نه لري کني موږ مسلمانانو موږ هیڅ وخت د امریکایانو په وټولو موږ سره رواني مریضینه پیدا کیږي هغه خلک ته پیدا کیږي چې دوی
میلمانه در جواب کی انشاءاللہ بل اوریدون کے باور خپل ځان معرفي کړي.
السلام علیکم جند استاد احترام سلام و من
و علیکم ځان معرفي کړي.
خدای دې راځي جلال زو خبرې کو
جلال زې سه مهرباني
وکړو خبر ادا افغانستان خبر ہر شکریہ امریکہ چین دفارے خبر افغانستان
مننه جلال زای پښتنه نه ونو نظر مو چې ټول یو شی او د امریکانو وتلو ته تاسو هر کله وایس بل اوریدون کې مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم.
و علیکم ځان را معرفي کړئ.
جنډ سر څنګه بخیر جوړه محمد کریم د کندهار ستا طرف ته مات کې
محمد کریم خان مهرباني پښتنه مو راته وایس.
مننه دا غنډه سوال د امریکایان چې راځي خلکو امریکایان مو زمانه راځي به خلکو ته سوچونو یادغه یو خبره مې خیر او خیرات دې دغه مریان دغه اردو دا کوموندو دا چې ژوند دې دې چا سمو دې رې مو د پاکستان مو له بل دا و سم دا څنګه کال نه څوک دې خارج دفاع کوي دغه مریان کې دغه جنگي جن یو نه تیم شي باندې دې دغه مدایي څه تشويش خبره نه دې دغه مدي د افغانستان ولس زر دا و چې نه دا د کوم مشکل خبره ده مثال خبر دا نه د امریکایانو کار دې ارزا چا مدیات چې ګر دغه زمریان مخ څنګه ور دي خپل خارې دفاع کوي یو څه تشويش خبره ده نه د افغانستان نه هغه په خوانی د ډاکټر نجیب حکومت چې دی و ګون و
راځي کریم خان استاسینم دا پښتنه وکم چې ولې فکر کوي دا حالت او د ډاکټر نجیب حالت فرق لري. استاد فاروقي دغه اشاره وکړه تاسو ولې فکر کوي چې دا هغه حالت نه دی
دا ډاکټر نجیب حکومت دی و ګون دی و سړی و دا اوس حکومت دا د هزاره ده تاجک د وزبک د پاسبان د پښتانه د ګر د قومونو د افغانستان خلک دا چې وای وای و نه څه تک نه کیږي مثال خبرې دا پر دغه حکومت پر دې نظام د ګر د فاره د خلک د ګر د ګر د لاس پروت مثال خبرې دا یس مجرا په خفایا د غم و چې افغانستان ولس نه دا هر پښتانه هر څوک به نه ولای.
ډیره مننه محمد کریم خان لکه چې مې مخې ویل په دې اړه خبري بحث کېدل شي هغه وخت مثلا هزاره مو تاجک مو ازبک مو په دیو ګون په چوکاټ کې خو په هر صورت هغه بحث موږ د نن ورځې بحث نه دی بس په دې کې چې دا وتل به څه معنی ولري د افغانستان لپاره. بل اوریدونکو لاندې ځان معرفي کړئ.
محمد نسیم سودایم د پکتیا ولایت د زرمت
ولسوالۍ. ستړي مو شي سودای صاحب مهرباني وکړئ. مهرباني ستاسو پوښتنې ته منتظر یو.
زما پوښتنه دا ده چې موږ کچیر ځکه د افغانستان حکومت ځان ته د امریکایانو باندې تکیه کوي دا تکیه خو ګمان کوم شړنګ سو نو زما ډېر هغه دا چې هغه څه چې دی چې امریکایانو ته لاس کول باید وسته چې یو شی ترلاسه کړي اسلام ته رجوع کو په افغانستان کې افغانستان اسلامي ملک
راځي د مذهب په دی وخت کې نه را د خو راځي لکه نسیم خان
راځي د جمهوریت او پلانکای ده
نسیم خان
اسلام مسلمانانو ته موږ په لاس راغلي په افغانستان کې اسلامي حکومت جوړ دي اسلامي حکومت تفصیل لاندې په افغانستان کې ژوند وکي ګومان کوم چې بل نظام یا په دې دیموکراسي باندې سر راټین کی او د ملمنو لپاره غواړم چې ملمانه داسې نظرونه ورکړي چې هغه نظرونه د افغانستان د جوړېدو لپاره وي، بلکې د پوځیانو د جنګېدلو دې شانو لپاره دي، مرال دپاره هغه باندې ښه سره پېدلو یې ورې چې بعد.
نسیم خان ډېره مننه. نو تاسې صحیح نظر هم راغی، پوښتنه خو نه وه، تاسې وایي چې اسلام ته د رجوع شي. زه همیشه زه له اورېدونکو سره په دغه مشکل کې یم. دغه چارواکي د دوی اساسي قانون، د دوی حکومت، د دوی شان ټول اسلامي دي. لبل خوانه طالبان تر ټولو ځان خې مسلمانان بولي چې ظاهرا نه تاسو په پلویانو کې راځي. دغه تعریف ډیر ګران دی چې کم یو خې اسلام دی او کم یو ناخې اسلام دی. په هر صورت په دې باندې غږیږو استاد فاروقي صاحب. لاند یو اوریدونکو ویل چې مثلا یو اوریدونکو په خبرو کې احمد نبی خبرو کې و پوښتنه و چې دا د هغه وې اصطلاح ورته وکاروله چې دلته دا بیل بیل پیوندونه راټول شوی دي، داسې نه چې دا د وطن نورس دغه پیوندونه سره وشکي. ګیتاسم ظاهرا د سی وې اشاره درلوده. څومره دا احتمال شته چې په هغه روحي اغیز کې دغه یو شعر شي چې د حکومت کې دنه نه یو والی پاتې نشي؟
متاسفانه ترې وې نه دي. پرې دغه حروف خبره صحیح ده. د حکومت یو دیموکراتیک حکومت دی. په دې حکومت کې د دې خلکو د انتخاب او د خلکو د رای په اساس باندې حکومت جوړ شوی، مګر د انتخاباتو د هغه چالش په اساس باندې متاسفانه د نیمګړتیاوې راغلې. متاسفانه ټول معلومه ده هم څلور کاله مخکې انتخاباتو کې، هم دا نوې انتخاب پنځه کاله مخکې، هم دا نو دغه انتخابات کې دغه معجله وه چې د دیموکراتیک ارزښتونه یا دیموکراتیک نهادونه په افغانستان کې نه وو، او دغه یو چالش موجود دی. مګر تاسې یعنی د شي په مختر فکر وکړئ چې همدغه نظام کې سربیره په دې چې مختلف افکار، مختلف ګروپونه، مختلف شخصیتونه، مختلف اعضاب دلته راغونډ شوي دي په دستګاه کې، مګر د افغانستان د دغه دولت موقف او موضع په مذاکراتو کې، د سولې په رابطه کې، د ملي مسایلو او د ملي ګټو، د خارجانو، د وطنو، د نظام د تثبیتولو، د نظام د بقا، د نظام د ثبات، د دې نظریه ټول یو دي. زه فکر نه کوم چې د دغو متشکله ګروپو چې دلته د افغانستان دولت تشکیل کړ، د دې د افرادو، اشخاصو، احزابو، ګروپونو په منځ کې دا اختلافات په دغه اساسي مسایلو کې وي. په دې خاطر دا کوم خاص مشکل نه دی. اوس دغه هیئت چې اوس په دوحه کې د افغانستان نمایندګي کې دوی ناستي، دوی د مختلفو احزابو، مختلفو ګروپو، مختلفو اقشارو، مختلفو طبقاتو د افغانستان جوړ شوی. مګر تاسو د دوی موضوع ویني چې دوی د افغانستان د دولت نمایندګي کوي، او د افغانستان د دولت نمایندګي په هغه اساس د اجماع باندې دا جوړه شوی چې ټول پکې مشترک او مشخص او واضح نظر لري. نو د احمد علي خان اندېښنه زه فکر کوم تر یو حده پورې جای ده. کاشکې داسې نه وای شوی په انتخاباتو کې یو ګوند یا یو ګروپ یا یو شخص دا مسؤلیت اخیستی وای، ټول مسؤلیت هغې سره وو. مګر اوس هم زه فکر نه کوم چې دا کوم مشکل وي. د ډاکټر نجیب الله د حکومت چې مالته مخکې پتله وکړه، ډاکټر نجیب الله یو حکومت و، یو حزب و، یو فکر و، یو مفکوره و. په هغې کې ممکن تاجکان هم و، فکرانه هم و، مګر فکر یو فکر و. اوس دلته فکر د اجماع موجود دی، د ټول افغانانو موجود دی، مخصوصا د سولې او د جنګ په رابطه باندې، د افغانستان د آینده نظام په رابطه باندې، د افغانستان د آینده سیستم په رابطه باندې. دا ټول سره مشترک نظر لري، او دا مشترک نظر د مسلح مخالفینو د سروانو سره اصل میز باندې ناست دي چې دوی د اختلافات تر حل کړي. چې یقین درم چې دا د چین په یو قوت سره سره ناست دی، او زه امیدوار یم چې طالبان هم د خپل هغه موقف چې دوی لري، هغه قوت چې په افغانستان کې لري، د افغانستان د آینده د ثبات لپاره، د افغانستان د هغه ملي او واقعي ارزښتو د حفاظت لپاره دا وخت باندې دوی باید تمکین وکړي چې دلته اوس استبدادي حکومتونه نه چلیږي، خودرای حکومتونه نه چلیږي، یک حزبي حکومتونه نه چلیږي، دلته د یو رای یو فکر حکومت نه چلیږي. او دا د افغانستان د تاریخ تجربه ده. متاسفانه موږ ښې تجربې له حکومتونه نه لرو. نو په دې خاطر
د پاشل کېدو خطر لږ ویني تاسو؟
قطعا نوینه شدید چه شرایط مختلف متفاوت شرایط ده، دا وقت متفاوت ده. او دلت افغانان او سلام دلال تعلیم یافته دید و دیر افغانان دی واقعیتو دی تاریخ نه آگاهی داری. زفت که نکم چه سربیر پدیش دیر دختنان دی افغانستان بدی تا ناستی چه افغانستان بیا بیا واری با بسر نیوش سر مواجه شی چه نوم نویم لسیزه که سر مواجه شو. مگر او افغانان ندی، ها نظام ندی، ها حکومت ندی، ها ورس ندی.
خاطر ذکر کوم چې موږ له ډیر متفاوت معقولیت سره میدان ته راوتلو.
صحیح مننه ډیر شکریا جانې استاد په خپل خبرو کې داسې په سیال ډول موږ دوه ته هم بوتلو ځکه چې حیاتونه سره ناستې خبرې کوي که څه هم ناس نه دي دغه اوس په دې سره غږیږي چې څنګه سره کینی او څنګه سره وغږیږي دغه تیرې نهه ورځې زموږ معلومات ښیي چې هغه د تماس ګروپونه یې هم سره نه دي خبرې سره نه دي کړي. فکر کوي اصلي خند رښتیا هم دغه دی چې دا ویل کېږي چې دا دوه مسلې دي دوی سره پنه جوړیږي فقه موضوع او څه شی بنسټ وټاکل شي که د پردې تر شا څه خبرې نورې هم شته.
د بخښنې سره جنب سره زما غواړم چې د افغانستان خلکو ته هغه شیانو باندې ډاډګیرنه ورکړم چې ما معلومات هم پرې کم دی او سربېره پر دې ما تحلیل چې زه ځان سره یې لرم او پوهېږم دا دی چې مسایل نه د فقه پر موضوع باندې ده او نه هم د کوم مسایل چې دوی راځي نن خلکو ته وایي. خپه کېږي د څوک رانه نه هلته د چا د قصاص او د طلاق او د میراث او د مهر موضوع د طالبانو او حکومت په نوه نه ویل کېږي چې دوی راشي فقه ته مراجعه وکړي ځکه چې موږ تاسو ښه پوهېږو چې فقه لپاره په هغه شیانو باندې مراجعه کېږي چې اختلافی مسائلی شروع شوی نه احوال شخصی کی یا مثلا سیاسی مسائل کی څنګه تاسو کولای شئ فقط مراجعه وکړئ فقط هم لار شئ اگر چې اکثریت وایو ما غده نو صحیح مگر دا صرف یو بهانه ده زه فکر کوم دا خبره دې لپاره ویسل سو چې دواړه خوا غواړي ځان لپاره طرفداران را ټول کی یو خوا غواړي چې وخی چې طالبان وسم شیعه مذهب سره ستونزې لري د افغانستان کې او دغه اساسي ټکی دی چې دی خوا ته کوم شیعه مذهب خلک چې دی دولت ته نور نږدې شي او خپل ګټې د دام نه اوسنۍ حکومت په چوکاټ کې وویني او بل خوا طالبان هم غواړي چې خپل هغه اسکار چې په سنگر کې پراته دي هغوی لپاره هم یو څولري څولا موږ خو هغه سي اسلامي نظام غواړو چې موږ او تاسو هغې لپاره جنګیږو. ما پوښتنې دا ټول د مسلمانانو نه دا چې تاسو ته ټلیفون کوي او یا مې موږ غږ اوریم دا دی چې آیا تاسو په رښتیا د کوم اسلامي نظام شاهد په افغانستان کې واستې معاصر تاریخ کې د هغې ورځې نه چې اسلامي حکومت اسلامي دولت اسلامي جمهوریت راغی زه فکر کوم د افغانستان بدبختي ورسره شروع شوله چې د ورور وژنه تر ننه پورې ادامه لري. دا شی خدای ته ګوري نور د اسلام نه تجارت او بزنس م جوړوي بس ته دین په دنیا کې د څه خبره خدای نه کرده بدنام او ذلیل کړه ورور ورور وژنه د اسلام په معنا باندې دغې په نوم باندې خلکو ته د تعلیم او د تحصیل او د خجوان کولو اجازه او حق نه ورکول کیږي. نو د اسلام نه باید سیاسی او شخصی ګټه و نه خصاسي. افغانستان خلک مخکې د مجاهدینو نه مسلمانو د طالبانو نه روسم مسلمان دی اوسم دی حالانکه دوی راغی او دوی هغه نامسلمانی خلکو ته ښکار کړل چې خلک د کمونستانو د روسانو او د انګریزانو په وخت نه ولیدلې. دا یو خاطر پېدو بل خبره زه غواړم وکړم دا د سولې خبرې اترې هغه وخت پیل کیږي چې توافقي مسایلو باندې بحث شروع شي. دوی که چیرته توافقي مسایلو باندې بحث شروع کړي او اختلافي مسایل پای ته کیږي زه فکر کوم چې دا به یو ښه پیل وي خو دواړه خوا دې ته لیواله نه دی چې راشي د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي ځکه ما پوښتنه د افغانستان د حکومت نه هم دا ده که چیرته تاسو هغه موافقتنامه چې امریکا او طالبانو په مابینځ کې وه تاسو لپاره د منلو وړ نه وو صحیح او هغه مبنا د بین الافغاني مذاکرات نو بیا ولې مخبل د مراکشي پلاوی دوه ته استوله بلخوا طالبان که چیرته تاسو دا دولت په رسمیت نه پیژنده او نه مغوخته چې ورسره کینې خبرې وکړي نو بیا ولې خپل موافقتنامه کې امریکا سره یو تعهد هم دا خبره وه چې موږ به کې نو غوی سره غږیږو. زه فکر کوم په افغانستان کې یوازینی شی چې ورک دی هغه منطقي او معقول سیاست د افغانستان د سیاسینو په ماینس کې دی دوی نو متاسفانه ټول هغه شی ورک شوی چې د افغانستان په ګټه دی ځکه چې دوی غرق په خود خای او غرق په دې باندې دی چې خپل ګټه وساتي او قدرت کې پاتې شي بل غواړم یو بل ځکه چې دا موضوع سوال مطرح شو مګر وایم دا فصله کول د ډاکټر نجیب زمانی او اوس د فکر کوم دواړه ډېر یو له بله متفاوت دی هغه وخت موږ په نظامي لحاظ باندې
شکر جانې که اجازه ای ځکه چې لږ وخت پاتې دی څو موضوعګانې نورې پاتې دي فکر کوم د اسلام په باره کې کومه خبره چې تاسو وکړه هغه مون نسیم سوداوی ته د زورمت نه د پکتیا نه ځواب وزکه هغه چې ویلې چې ټول باید اسلام خواته رجوع وکړو او اسلامي نظام جوړ کړو په هر صورت فاروقي صاحب ستاسې د معلوماتو له مخې غواړم دا پوښتنه وکړم چې ښه د دوهې په خبرو باندې تم یو په دې غږیږو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې ښاغلی اشرف غنی هم هلته ولاړ له امیر سره یې وکتل په لوړو تشریفاتو یې هرکلی وشو په عین حال کې دغه سفر د ښاغلي ټرمپ د ټویټ نه یو دوه ورځې مخکې ترسره شو ځینې وایي چې دی هلته تللی و چې د دغسې را روانو ډراماتیکو پیښو خبر ورکړ شي فکر کوئ دغه ټویټ او هغه سفر سره کومه رابطه لري که داسې زموږ د خلکو یا په افغانستان کې د سیاسي شنونکو تصور دی
زه فکر نه کوم چې دا دواړه سره ارتباط وي مګر په عمومي چوکاټ کې ما مخکې مرض وکړو چې خامخا د جمهور ټرمپ په خپل دغه موجوده حالت چې دی د انتخابات سره مخامخ دی یو له هغه ابزار نه چې دی استفاده کولی شي دا د افغانستان مسله ده او د دو د نظامي قشونو وتل له افغانستانه دا مخکې هم دا هغه نه کارت دی استفاده کړی او اوس هم استفاده کوي نو دا په هر موقع کې چې د دې لپاره چې یو چوکاټ دی هغه کې یو پلاتفورم کې یو بس پیدا شي دی له دې کارت استفاده کوي او استفاده یې کړی او په عین حال کې دغه بمبست چې د سولې په رابطه باندې په دوحه کې ایجاد شوی نو د امریکي حکومت ذاته خلیلزاد او نور همکاران دوی چې هلته دي نو خامخا دوی هم تر فشار لاندې دي د دې لپاره چې دغه بمبست نه ووځي له عقل په چوکاټ کې په توافق سره ورسېږي نو د دغه ابزارونه دغه ابزار د سیاسي نه دوی استفاده کوي چې په فشارونه راولي او زه فکر کوم چې دا به مستقیم د دې مسلې سره ارتباط نه درلوده مګر غیر مستقیم خامخا همغه چې داخلي مصرف لپاره مشهور ترامپ دا خبره وکړه په عین حال کې دلته په دوحه کې هم دا یو فشار و چې د موږ دغه سي پالیسي ده او به نه شو دلته پاتې کېدی نو افغانان دې باید خپل سره جوړ کړي مخکې له دې نه چې افغانستان خدای نه خواسته یو بلې مرحلې د بېثباتۍ ته لاړ شي او دلته خدای نه خواسته کوم بل ناورین منځته راشي نو دوی د همدغه فرصت نه همدغه تاریخي چانس نه چې افغانانو دپاره پیدا شوی دوی د خپل شخصي او د خپل ذاتي اختلافات دې ساته کړي او بل سره جوړ شي او د آینده نظام دپاره د ثبات دپاره د افغانستان د ښېګڼو دپاره د افغانستان د نوي دپاره دوی د خپل تصمیم ونیسي
من شکر جاری په دغه قرینه کې د خبرو د تماسونو د عبدالله عبدالله سفر ته چې د مثال د عالی شورا رئیس دی څنګه ګوري د پاکستان ته ولاړ هلته ښار کلی وشو اوس هند کې دی او ویل کېږي چې پخواني شوروي ته به مزي عین مسیر څو ځله سفیر خلیلزاد هم طی کړی دی فکر کوئ دغه حادثې د هغوی سره څه رابطه لري او بیا د دغه وروستیو پرمختیاو سره څه رابطه لري
کوم ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې دا د مصالحې شورا ته مشروعیت ورکړي هیڅوک دې په افغانستان کې رانه خفه نه شي په دې موضوع باندې مونږ نه د سولې ابتکار په لاس کې ده او نه د سولې په پروسې باندې خاص کولای شو اغیز ولرو تاثیر ولرو حتی هغه منطقوي اجماع چې مونږ مسؤلیت چاګم باید د سولې پروسې پاکله باندې جوړ کړی وای هغه مو نش کولای چې جوړ کړو ځکه چې کله چې اختلاف د دوو مشرانو په مابین کې یو خواته ځي بل خواته ځي هماهنګي نه د دواړو په مابین کې توافق د نظر د سولې په موضوع باندې نه نو دوی به څه کولای شي سیمې ته او یا نورو هیوادو ته پیام ورسې سي نه یو تشریفاتي سفر دی هرکلی کوو او دا به ښیي چې د سولې پروسه د تشریفاتو نه لری وساتو د اختلافاتو نه لری وساتو هغه څه چې حقایق دي هغه څه چې افغانستان ضرورت لري او هغه څه چې نن اوسنی همدا هوس افغانستان ورته ضرورت لري هغې ته برابر وکړو
یعنې ستاسې اخیستنه دا چې دا سفر پخپله د دوی غوښتنه وه یعنې دغه هیوادونو یې غوښتنه نه وه کړې که څنګه
زه نه غواړم ووایم چې دا د کومو هېوادو غوښتنه وه او که نه وه. فکر کوم د هندوستان دریځ د سولې په موضوع کې د اول نه تر اوسه پورې کاملا واضح او معلومدار دی. هندوستان د هغه هېوادونو له جملې نه دی چې نه غواړي چې بهرني عسکر د افغانستان نه وځي. یو دویم، نه غواړي چې په افغانستان کې داسې نظام راشي چې هغه بیا په استراتیژیک لحاظ باندې د پاکستان ګټې خوندي وساتي. دریم، دوی اوس غواړي چې افغانستان د یو پل په واسطه باندې چې یعنی منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا یو د بل سره ونښلي، تر څو چې هغه اقتصادي پروژې چې تمه او توقع یې ده هغه مخته لاړ شي. او څلورم هم دا دی چې د تروریزم سره مبارزه معلومداره خبره ده چې هندوستان دې لپاره هم سرمایه ګذاري کوي، هم علاقمندي لري. او دا که چېرته افغانستان بیت هم هغه پخوانی افغانستان شي، نو بیا به نو اوس خو ویل کېږي چې 15 تروریستي شبکې دننه په افغانستان کې فعالیت لري، هغه وخت به کېدی شي 209 اضافه شي. ځکه چې متاسفانه موږ خپل افغانان خپل د کور دروازه مو ټول هغه خلکو ته خلاصه کړې، که چیچن دی، که عرب دی، که پنجاب دی، که ازبکستانی او تاجکستانی دی، چې خپل کور کې خپل ملک کې ځای نه لري. مونږ ورته پناه ورکو، ورته وایي چې راشه دلته، که مونږ وژنې، که په مونږ باندې ظلم کوئ، که په مونږ باندې تیری کوئ، که تجاوز کوئ، که بې ناموسي کوئ، خو راشه دغه خاوره ده، ماته پیسې راکړه او ته پکې ژوند وکړه.
مننه. اوس تقریبا دغه څېړنې دغه وروستیو شیبو کې یو استاد فاروقی غواړم له تاسو نه په مجموع کې دا پوښتنه څو ځل شوې، زه په یو بل ډول وایم، دا به کېدی شي یو تصادف و یا کېدی شي عملا ولسمشر ټرمپ دغه نیټه انتخاب کړې وه. 19 کاله مخکې به ستاسې په یاد وي چې ولسمشر دبلیو بوش، جورج دبلیو بوش راغی او اعلان یې وکړ چې د طالب رژیم باندې د دوی د ځواکونو په ګزارونو سره په افغانستان باندې د دوی یرغل پیل شوی او لږ وروسته بیا د بری اعلان وکړ. اوس 19 کاله وروسته په همدغه ورځ باندې ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې خپل ټول عسکر باسي. دغه 19 کلونو کې امریکا څه غوښتل، آیا ترلاسه یې کړل، څنګه راغلی وو او څنګه وځي؟ مهرباني.
حکومت دغه سیمه کې مخصوصا د افغانستان په هغه ناخواړو کې متاسفانه بې تفاوته وو. تر هغو پورې چې په 1990 کال کې دوی په سفارت باندې حملې وشوې او القاعده مطرح شو، بیا دوی علاقه ونیوله، بیا تلاش وکړل چې هغه باندې فشار راوړل چې باید طالبانو سره په یو ترتیب سره دا مسله حل کړي او دلته د اتحاد راشي چې دلته القاعده ځالې کمې شي. چې دوی پیدا شي القاعده او د القاعدې مشران په افغانستان کې ځای نیولی و مخکې راغلل. دغه پولیس صدا د یو رسمې سپتمبر حادثه جوړ شو چې په کې د ودري زره امریکان ست د شو په کې په د نیویارک په دانور مراسمو کې د جورج بوش دی مجبوریت په اساس باندې او د ملل متحد د امنیت شورا د فیصلې پر اساس باندې او د خپل نور او همکارانو چې برېټانیا مستقیمه په جنگ کې ورسره اشتراک درلود او نور هیوادونه غربي هیوادونه مسؤول اروپایان ورسره په لوجستیکي او په نورو مسایلو ورسره حمایت کوو. دلته راغی او د خپل عملیاتو په نتیجه کې چې یعنی القاعده له منځه وړي شي او دلته د ازالي ورکی کې او دلته په عین حال کې چې طالبان له هغو سره همکاري کوله، د طالبان هغه حکومت نسکور کړي تر هغو چې د دې منطقې نه د دې خاورې نه بیا دوی باندې تجاوز او تعرض ونشي.
یعنی په کوم ډول چې راغلي یا په څه پسې چې راغلي له هغه سره ځي په هغه ډول وځي که په بل ډول؟
تر دې هم د دې پورې بلې هو، په دې چې دوی هدف تنها یو هدف نه، یو هدف دا او بل هدف نه، استراتیجي هدف په منطقه کې امریکا اوس په 50 هیوادو کې نظامي حضور لري. نو په دغه منطقه کې پایښت یو سوپر پاور دوی علاقمندي دی ضرور ډېر خو وختونه چې په دغه ساحه کې حضور پیدا کړي په نور هیوادو کې دلته حضور درلوده، خو د افغانستان استراتیجیک موقعیت په دا دقل په دس او اخر کالو کې یو حساس استراتیجیک جغرافیه ده. په دې خاطر امریکایان دا غوښتنه درلوده چې دلته راشي، د چین پروت دی، دلته پخواني شوروي اتحاد پروت و، او دلته دا نور ایران او دا نور عربي ممالک دلته اسرائیل منافع دلته دا ټولې ګټې دلته موجودې وي. په دې خاطر دوی علاقمند شي دلته راشي. او اولی بحث دوی هغه چې د توریزم په مقابل کې دوی خپل هغه تامین کړي، خپل څه وایي د امنیت تامین کړي، چې دغې رابطه باندې تر یو حده پورې وکړو. تاسو که وګورئ د اقل په دې شلو کالو کې په امریکې باندې داسې تروریستي حمله ونه شوه
چې دا یو رسم د سپتمبر حادثه تکرار شي او د دوی موجودیت او د دوی حضور او د دوی مسارف استخدام د درې زره عسكر د تاسو دوی وژل شو ته له شاو زره د دوی زخمیان شو په میلیارډو ډالر مصرف ته ا بیا خپل د خپل خاور او د خپل ولسی ته خوندې ک چې د تروریستي عمل هلته بیا تکرار نشو او د دوی سرحدات د دوی خاور د دوی ولس مسؤوله محفوظ پات شو او په عین حال کې د خپل ګټې د توشیح لپاره دلته په دې منطقه کې خپل نقش ولوباو مګر هغه هدف چې دوی څنګه درلوده په څنګه دي کې چې هغه افغانانو هدف دا چې د افغانستان کې امنیت راشي په افغانستان کې سوله راشي د یو دیموکراتیک دولت او نظام ایجاد شي دلته ملي وحدت تامین شي دلته د افغانستان د ولس لپاره سوکالۍ رامنځته شي دلته ترقي او تعالی راشي دلته د نور مسایل چې افغانانو غوښته متاسفانه دغه افغانان خو ملو بهتر هغه ارزوګانې چې دموږ مشترک ارزوګانې دي افغانانو او د امریکانو او د غربیانو متاسفانه هغه افغانان لاسته را نه وړل تر امریکایان خپل اعظمي اهداف ته رسیدلي بله
بله ډیره مننه او شکر جانې په وروستیو کې چې هم تاسو یو ډول اټکل وکړ مخکې چې دغه اعلان به مثلا په افغاني او تاثیر وکړي مثلا روحیه باندې به تاثیر وکړي که داسې پراخ کو پراتونکو دوه میاشتو کې چې د ضرب الاجل ولسمشر ټرمپ وټا کې عسكر و باسي که دا عملی شي تاسو په راتلونکو دوه میاشتو کې د څه شي اټکل کوي کمې لوی پیښې په افغانستان او سیمه کې راتللی شي
د ولس خیر منفعت صلابات سلامات حریت او استقلالیت خدای دې هغه ورته ورکړي خدای دې موږ ټول ته هدایت نیکې د لارې ورکړي چې خپل ملي ګټو باندې پابند او متحد شو اما په ان کې چې ته دغه لړۍ دوام وکړي سربیره پر دې چې په سیاسي لحاظ باندې دا اوسم متاسفانه شخړې ډېرې زیاتې دي نو دا به یو بل فرصت هغه چپاونګرو ډلو ته ورکول شي چې ښه پایلې به ونه لري د دې تر څنګ په سیمه کې زه فکر کوم د سیمې هیوادونه به نورم تحریک شي هغه هیوادونه چې تر ننه پورې په واضح ډول باندې د افغانستان په چارو کې په نظامي چارو کې مداخله نه غوښتله چې بیا هغې نه وروسته به دوی هم به خپل مداخله وکړي او خپل د عسکرو لیږلو ته به چمتووالی ونیسي کېدای شي د عسکرو په جامه کې نه کېدای شي موږ ته به ووایي چې بېرته مهاجر هم درلیږم یا بېرته د چا خبره خپل افغانان دي چې راځي ملک ته یعنی یو بل شور ماشور په سیمه کې به خامخا جوړیږي ځکه چې د امریکایي پوځیانو شتون په افغانستان کې زما له نظره صرف د امنیتي مسایلو په خاطر باندې نه و زه نه وایم چې زمونږ اردو زمونږ امنیت نه ساتي کولای شي مګر زه غواړم دا وایم چې د دوی شتون افغانستان لپاره په سیاسي اقتصادي بین المللي دګر کې یو امتیاز و چې مونږه ورنه ډیره ګټه پورته نه کړه سربیره پر دې چې امریکا لپاره دا په سیاسي او نظامی لحاظ او اقتصادي لحاظ باندې یو ښه فرصت هم و کومې پیسې چې افغانستان ته راغلې نیمایي بیرته امریکایي کمپنیانو ترلاسه کړله تاسو که چیرته وګورئ په تیر 15 کلونو کې دومره چې په امریکا کې سلا د دې لوړو کمپنیانو لخوا څخه نور هیوادو باندې پلورل شوی دی د دنیا په تاریخ کې داسې نه و که چیرته تاسو وګورئ چې حتی هغه هیوادونه چې مخکې خپل هیڅ پوځي بودیجه اختصاصي نه و لکه ناروې غوندې بلاخره مجبور شول چې دوی هم حتی هغه مدرنه ټکنالوژي خپل امنیت لپاره رانیسي چې دا بیرته په اقتصادي لحاظ باندې امریکا ته ګټه ده په هغې باندې نه غواړم وغږېږم مګر په دې باندې غواړم وغږېږم چې راتلونکې دوه میاشت به نور ډېرې خبرې هم وشي او که چېرته مدیریت ونه شي اوسنی وضعیت د خلکو افکار زه فکر کوم چې ښه پایلې به افغانستان ته
مننه راځي مننه راځي په دې پای ته ورسو چې حالات نازک دي او قوي مدیریت ته اړتیا لري شکریا جانا بارکزی پخوانی سفیر او دغه راز په بحث کې را سره د کابل پانتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی ملګری وو دوی ته کور ودانې وایم اوریدونکو ته هم دغه راز مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراګ کې چې د دې خبرونې تخنیکی برخه کې مرسته وکړه هم مننه وایم د ازادۍ چپو کې خبرونه په همدغه موضوع کې لزریف نظر سره په دریجه به ادامه کوي هله د چتر پای ورسره اوسې زه داوود جنویش په همدې ځای درنه تر بلې خبرونه اجازه غواړم د خدای په امان